خبر باندې سره بیلیږي کبه و نه شو نو سلامي طریقه ده باید بیل شي او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي مخزم حق لري چې یخ مارو لري بیرته مثال طلاقه کیږي سونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي دغه ډوډۍ اوبه ورکړي پښتنه وکړي او مثال بچي میرمن ته ورکول کیږي که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کورې ده یا ژوند ده که هر څه ده هغه باید ومنل شي خو متاسفانه چې دلته دا خبرې نشته دي نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي ژوند هم پاتې کیږي دستی که ده بلا خزم کهی بچان هم تینا اخلی سی کم نکیگی خزینه بیچاره هم پا اولا کس وزی دلی ده هم پا آخره کس وزی دلی ده نو دیدی خبر پختنه باید داخل گوگی هم ده غصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی باید بیلی دیم هم ده غصه پا خوشحاله وشی چه کلا وی بیلی گو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی چه چه مشکل داری تپ دی کور که مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا ده سر یا غی سره پس ده غیت مشکل نشته ده سعی ده وخلا و یا دری که سره طول که یا مثال محکمه تزی خبر خلا محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده خلک بې جوړوي ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي پس د هغې دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل په خوښه کوي نو دې کې نارضایی د ښځو او د خاوند ډېرې او بیا کله چې مثال ښځه او خاوند هم که رضا اوسي یو بل سره نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي وهل ټوکل خوري نام بدګي ورته رسیږي مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کینی ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي دغه د لور خسر خېلو ته د لور د لور خسر خېلو ته د ماما د لور خسر خېلو ته دغه د نور نورو ټول ځایونه کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټوکلې خوړل بیا بېدله وږي به وه تږې به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق ده یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي همې د مورګنۍ فامیل او همې د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي خو په پس رفته او درم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی زما په اند د دې لپاره بهترینه حل را بداوي چې د ټولنې هغه بشپړه پوها په کلي توګه پوهې باید لوړه لاړ شي. هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه وو په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي، خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشحالونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثره هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو، یو ښځې دي چې باسواد دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې هم ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته که راسو که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه وعدې ورکوي، طلاق کوي بس له کوره یې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړي لخوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې اغلې تاسو راته وغږیږئ. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواد دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ته راشو. ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي خو زلای تر اوسه پورې نارینه وته غاړه نه دی کولی نه دی ورکړي. نو د کله وخت شته چې د کوم ذهنیت سازي وکړو چې خزي وغواړي چې خپل طلاق واخلي د خپل دستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکرې چې محاکمو ته خزي لاړ شي نو بیرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زمونږ په افغانستان کې شته تر څو چې زمونږ چارواکي او زمونږ محاکم دغه موضوع خزینه وته برابر نه کی. زه فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکولی شي چې خزه د طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې داسې په اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېرې موضوعګانې نورې پاتې. لومړی موضوع زمونږ د تعلیم د زده کړې ګوره د ښځو نه دا حق غسل شوی، د کار حق ته غستل شوی، تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته غستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانینو حق دی، څه د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کې ډیره نور حقوق دي چې هغه ورکول کېږي خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې چې موضوع وسام دغه د میرمنو د طلاق موضوع دا او د دوی حق چې اسلام ورکړي نو ځکه موږ تل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کې خزینه او دغه ستونزه محاکمه برابر کې چې خځې بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکمه تلل شي او داخله د حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي ځکه دا د تنظیمي سازي فعلا نشته چې موږ د خځې حقوق خدا خو دا حکومت هم غوښ داسې نه دی چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځې تلل شي محاکمه ته د کې ستونزې شته.
بله، کدا راتوي چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخی حکومت هم غاغ و نوري، تاسو د یوې خځې په صفات خځې هي در کولای سي په دوی څومره سختي تیریږي؟
او ډیر سختي. زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې. په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچې دي په ټیټه کچې دي په هر کچې دي خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي. یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا بدسه ډیره دردمند ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خپل چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللی دغه زمينه به ورته مونږ برابر اوله تر محاکمو پورې بتللی. هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي، دا غي په مطابق د دې مسله حل کیدله، مشکلات ټول حل کیدل. خو زه فکر کوم مثبت خو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخواه په خارو کې په لورو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې دغه دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازې وټکوي چې دی لاړ شي د ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کمی خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو، نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو غږ جګ کو او د خزو ستونزې حل کو. خو په چا حل کې په افغانستان کې هیڅ څه ادارې نشته چې موږ د هغه د خزو د ستونزو مخکې به د خزو چارو وزارت او د خزو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارات چې د خزو ستونزې حل کولی اوس هیڅ د سیدارې نه ګورم چلته خزه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله،
او ورته خو موضوع یوازې نه نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده خزه د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
بله،
هیڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغه هیڅ د سلاره نشته چې هغه علاج چلته خوندي زیوي هغه پکې وسی. د هر خانه هیڅ خانه د هغه مشکل نه حل نه دي او نه حل کې نه تنه طلاق موضوع طلاق ته ور ډېرې موضوعګانې دي چې زموږ خزي د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډېرې موضوع زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته. وته
اغه وخت تاسو رئیس وای مېرمنې بچراتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و. معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د قصړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو دی او خزي خاون به پودری و یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورکه ولا کور کې به میشه تاوتریخوالې و کور ته به میشه نه وخت راتلل و به دې چې به کوم ځکه ناس و عمل به کړی چې د شپې براغ لته صادر چې به کور کې ټک و هو به و ماشومان او مونږه خوب لول و نه تنها خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړی. بل اخر مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله چې نه به راکول به موږ مجبور شو چې د ریاست ترال محاکمه سره خبره شریک کړه. محاکمه هغه پیدل ته باندې دا نفر نه فقنی شو ورکولې دا به طلاق واخلي. به طلاق خسته زیاتره همدغه کورنۍ ته او ځخوالې بو حتی دې وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چې پکړو هغه به وره خسته وغه به ځان ته وره چول ډیرې موږ سي قضیه درلودلې. نو داسې مسائل به هدا ډیرو خصوصا خځه چې ډیره تنګ رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي کفي. فکر زمنګ افغاني خځه ډیر قهرمان او تکړه دي. هر نو ستونزه او مشکلات او تریخوالې چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې. هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد به جنگ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خوانه کم د سبد ډیرک سوامل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی ته نفقه نه ورکي. نو بل اخر به دوی تبن ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسولیت مني او لبلې خو بیرونم خزه دي غاګ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي. ووز تاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې ووز د افغانستان د خزو وضعیت سره کوم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت خود لا حق پوخه خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم او کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډېرې اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزې د رسیدګي کوله د خوځو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزې د رسیدګي وکړي. نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تریخوالي هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق د دین اخیستل شوی د پانتون د زونتن هغه خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دا غي نه ډيري حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خځه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانین ورکړي دي هغه هیڅ برخوردار نه دي زموږ خوندې ته هیڅ شی نه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شی نه لري خور.
بله
ډیر وضعیت بد دی خو هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ترسوي
بخین وکول شي یو مرز واخلي بخې ژوند لا څور کې بخې لونی شي. زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم دال ک تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته تسوي ترغه وخت ته حالات بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې حد اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتسي.
افغان میرمن خو باید او چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خزه قوي وسی او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کیو کې ماشومان ام د ماشومان زده کی گئی ام د دې زده کی کوي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي خیاطی وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا د زمنګ په چارواکو زمنګ په خويندو زمنګ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلق دي انو زمنګ خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی.
بله او دغه ناخوالو سره چې خاوند له خوا بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې هر نو واستونځه کوم څه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کول شي ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونيسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چې دي د دې نه په کور کې کار واخلې او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کېږي چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت لوچ په کور کې ناستوي ورسره هغه ژوند سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه پیګم په ماشومان ډېر د مور او پلار قطاو تریخواله په ماشومان باندې ډېر بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کوم منګي چارنه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دلار شي طلاق د واخې میړنه جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم ځکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري. زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې منګه میشه د ملګریتوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزي، ځکه مونږ د خور چې براتله خور سره بم ډیره خبرې کولې، دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني، او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخرت د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو په دې مسایل په منځګړیتوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته، مونږ به د فامیلونو نه، د دوی د کورونو د سپینګرو نه، د فامیلونو کار اخیسته، د دوی د کورنوی نه. بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګړیتوب سره حل کوله. نو مونږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله، ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده. آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به مونږ ورکوو. بل اخره به ښځه او میړه دې ته راضي شو چې مونږ نه غواړو طلاق واخلو، مونږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو مونږ هم زما د خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه، دغه موضوع باید نه وي. خیر دی، ښځه هم باید حوصله وکړي، نارینه هم حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنیو د فامیلونو په دې جرګې پکې وشي. زموږ همیشه په ټول د تاریخ کې مونږ جرګو ته ډېر احترام لرو، په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې موضوعګانې مونږ ډېرې حل کړي دي. برعلاوه د دې چې حکومتي چارواکو ته وزي، باید مونږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامته اوسئ.
کور دې ودان. مننه ستاسو.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیر زیاته مننه، سلامونه احترامات تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلا اورو، دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا موږ ویلو چې څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسیږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېر زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه، ډېر ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وی یا کوم بل مسله وی غو ته باید خبر ورن شي دعوت شي ام دغه سید دوی دعوت په دوه منل شي کور ته ورشي ام دغه سید دوی د مرزه پختنه کول کچیر دوی پښتون زکی وی پښتون زکی باید دوی لاس نه وای وشي ام دغه سی کچیر دوی مثلا تاسو مرسته ارتیا لري مرسته باید ورسره وشي دوی پختنه باید وشي په سخت شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډي په بل گاونډي باندې درلودل شي.
bale کچیر خ گاونډای ونل رو کوم زیانونه مونږ تاړه ولې سي
مخکې لدې چې مونږ مسل کوم ځای ته زو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مسل کوم ځای ته کی ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پښتنه چې کوي تاوان یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ زو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایه اوسي نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پرته خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي چېرته خپل ښه همسایه ونه اوسي مثلا خدای نه خواسته ازار ازیت ورسي خلق ته نو تا بند نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایهګان بد اوسي نو تا بند مونږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري که چېرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تا بند دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستد حتماً اوریدلی چې وای اسد خیش یک همسایه
خیش
بالکل
ستاسو خبر پتاوی سره دا سل فیصد واقعیت دی ځکه په خو بده کې مونږ پیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیواله په دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثلا مرګ درد پیښیږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی رسیږي هغه هم سیاهګان دي هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان ډېر حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي وایي سات خیش کړی هم سیاه پیش همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا و کې دې معلومیږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حدیث معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې
که اوس دې ترسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپل خپلوانو کې خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمېر دي ډېر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه ل خپل حد نه وځي دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بل اخر هغه په تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو.
بالکل متاسفانه ډېر ښه پوښتنه ده که چېرته مونږ وړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپله ښه وسو نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثلا لاسوهنه وکړو یا مثلا ځان بیخي زیات پرته یعنی د دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو د همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپل خدای نه خواسته د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلې چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې سره شریک نه وسی دا موضوع لږ روښانه کړئ.
یعنی به څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوان څخه یو همسایه مونږ ته مخکې نه نو دې سمال موږ ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپله د دې پایڅ شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې بحث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازینی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره نشته کنه، دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که خپل پول او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فارق کوي، مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه، دا ما په نظر فار لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې؟ خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده. او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویل ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله چې هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق دا زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور چې کوي څو منزله، نو بهتره دا ده چې خپل هم سه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري، یا مثلا ته د دې اجازه ما ته راکوي کنه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا بهتره ده چې لومړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه وځي، هم سه خرڅ کړي، هم
مجبوریتونو لمخ زینی کسان دیتا آرلی چی خپل کور پا کرایا ورکی او دی او بل زی ووسیگی سرالی چی کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي، د غلطه هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول گاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو گاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مشي د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا نورخانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبه ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل هم سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د هزار وضعیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې دېش د هوز یا کور خرڅ کړي. لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تمریلیز د کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلک په نظر کې لرې دلته کښېنې په دې کور کې. نو دا ما پر نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیې مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه یي، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي دي یو بل لاس باید خپل هاتو توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد دین هم سره زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته کدي ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کیږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپله غوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویږي همدې په خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راغی یا مثال بیل لکه کولنګ راکه فلانی راغی، که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. مثال هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورزش دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي بل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل پہ حل کړی، اگر نور سبغه سي زيو سلامت خپل هم سيد سيم کړی، نه دا چې ورته وي چې مثال دا خماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې آتا ډېرې دې بایس کی سره جنجال وکړي لو خبر ډېر لوی شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دې خبرسته وختل شي او بیرته راشي چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم دي.
تاسو د هم سهګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله نا کله بیا دغه رقابتونه البته چې سالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډی کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپل برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېر ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیر استه دا پاک دی، مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم دی، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي دوی د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کیږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي کور ښایسته وي مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور ته راځي هغه خاوند داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شی، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنه ده. خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تطبیق کړو هغه چې مونږ توانې نه لرو یا مثال البته مونږ خويند لپاره یا مثال د بیمونو لپاره ډیر هغه توصيله ځکه دوی په دې رقابت کې ډیر تیز دي مثلا کنه ډیر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه نو متاسفانه دا به د دې خپل په کورنۍ کې د نن د سوز لامل ګرځي نو په نظر هغه مثبت پوینټ دا هغه باید کاپی کړو د دوی نظافت د پاکوالي د دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شند ریکاپی کوو ورسره متاسفانه بیا توقع مې ډیره لوړه شي چې خپل دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډیپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر بیا خنه ده
بله د یو عمر گاونډیان خپل مانس کې ډیره ښه ځوان سره لري ښه اړیکې سره لري مګر په یو وخت د سي رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر خپل منځو کې د دوی روابط خرابيږي یا د یو کور ماشوم لګاټي د بل کوچنی یغه په لوبو کې نه پریدي یا ورته په کوڅه کې وایي نو بیا اکثره وخت لیدل شوی چې د کلونو کلونو گاونډي ټوب د یو کمکی ماشوم په سر سره خرابيږي د دغه موضوع څومره تاسو شاهد یاستي
بالکل ډیر زیات دغه ډیر زیات پیخیږي نو دل د زما غوښتنه د کورنۍ او څخه د میاندو پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه راهنمایي هدایت ورته ورکړي شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپل کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تر دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی او غته مثلا کوچنی نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکاو دی لاس کولوا یا مثلا درس وایا نو بهتره ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي وتوی چې ګور همسایه سره پام کوا همسایه ته بازار نو ورکه داده مثال کاکا غوند دا یا صلی الله غوند دا یا مثال خور غوند دا نو یا مثال کوچنی د دې باندې راه مشه نو بهتره ده چې لمړی خپل ماشوم د اسلام باندې کار وکړو نسبتا هغه ماشومان چې لوی دی او کلونه څخه لوړ دی عملا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزار زیات دم سن په یوه ماشوم نه ځکه باید راهنمایي هدایت ورته شي خو کچیر دا فلنه خاصه کچیر د سوز لامل کې کی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن او خی یم هم سایه زوی مثلا په چپیډ او هی هم دا سپنه یا مثلا کوبل اکثر مال خی دا ډیر ما په نظر بعد خبره دا بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړ سره کینی ورته راهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي نه دا چې دوی مستقیم اکثر مال خی مستقیم د عامه دی هم سایه زوی یا مثلا هغه تک سلام مال خی دا خپل میګا وډی تک سلام مال خی دا خپل دی لوی لوی ستونز لامل کیږي لکه څنګه چې مخکره نشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوی کړو هغه خپل ماشومان پوی کړي تر څو دغه ستونزې لامل نه کړي ونه ګرځي
که د اخري پوښتنې په باندې راسو د تاسو خپل ګاونډیانو ته خپل ګاونډیانو کې سره ته وکړي خې خاطرې څه دي او بدې څه دي
بالکل نو که رښتیا درته وایم او صداقت سره خبر وکړم نو دغه اصلاحات چې دي خپل شخص څخه شروع کیږي نو که درته وایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خرد خودلې تل مستونز مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي د غټانو سره مثلا غږېدل یو ناست یو او اول خدای سي غرش شوزه خوشبختانه مسته شوی نه چې خدای نه خسر دی موږ څخه د هزار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې لمړی چې موږ د هم سایت څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کوو خپل ستونزې حال کړو ځان کې تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړ په چی خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج چی شوی کچې دا د علت لپاره موږ حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاح کولو خپل کورنۍ غړو کې نظم مطمئن نیم چې 15 کال شل کال 25 دیر کال دوی په تاسو ژوند تیری لګي خپل کورنۍ غړو په شان کچې دا دوی د دې څخه ځي سبا ته دوی به ډیر په خپه کیږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی سره جدا کیږي ډېر وخت تاسو ورکه انده غسی موږ د صحنې شاید اچوي او حتی دوی په پلس پسی ډیر زیات خپه شي وي یا حتی کله چې چرا لاړ ډېر لري هل د دوی رفتامه دوه مړ ژوند دی مثال سره کړی دي مثلا ورغلی دي دا ټول هغه خو وخت چې دوی سره تیر کړی دا نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل خپل بختانه وکړه تر لا 15-16 کلونو کې موږ صحیح کې ژوند کړی هغه ډېر ز په اوس پوری مثلا د دې د بدی صحنې شاید شو نه يم چې دوی سره لاس ګریوان شو یو یا مثال کوم بل خبر سره کړی وي کوچنی مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړی دي دا چې شته چې خپل صلاحات انسان څخه شروع کیږي یا د اول نشو یاد نشي پرستم سره کړي د موږ سره مرسته کړي بستونز کې هاته دسي وخښه وای چې همزګان بستونز کې دی پنی مشپاو دی مثال مون یا موټر ور سره نه و یا کومبل مسایل یا پیسې نه یو ناس دی ویم کړي دا ځکه د دوی حق د تر تاسو بوره کې تر پرونه پوره یو همزګان سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې ځان ستوت کې استاد یم نو ډیر زیات مانه خوشاله و نه بل دریم نفر و غسر زو ولاړ ما ته مخه مثلا ډیر خبر ورته کړي دسي و دسي خلک موږ سره ډیر مرسته کړي دا دا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات به خوشاله تخریب کې ځله شپاله سکل موږ سره څنګه څنګه ژوند کړو دا خپل ټول دې بایس چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرستم سره کړی دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است علامه مل او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ذاتی رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه